احمدی صاحب مننه ستړي مشهید ازادي راډیو د دې سات د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. په دې خبرونه کې مو وړاندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو خبر وو چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې او د بشر د حقونو خپلواک کمیسون اندېښنه ورته ښکاره کړې ده. د ننګرهار د ولید څرګندونې د هغه پلاوي په اړه لرو چې له کابله د ملکي تلفاتو د څېړنې لپاره جلال آباد ته رسېدلې. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا دریو پخوانیو سفیرانو د سولې مسودې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي تېره شپه له طالبانو سره د سولې خبرې کړې او نن په اسلام آباد کې د کوربه هیواد چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شایي خطرناکې کورنۍ جګړې ته لار هواره کړي. راین کراکر چې له 2011 تر 2012 پورې په کابل کې سفیر و، ازادي راډیو ته وویل دا ډېره خطرناکه ده او د سولې هوکړه لیک زیانمنوي. جیمز ډابنس چې تر کراکر وروسته تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر و او بیا له 2013 تر 2014 د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وټاکل شو، وایي په مساوده کې د سولې لپاره شرایط نه دي چمتو شوي او بهرني ځواکونه باید په افغانستان کې تر هغو پاتې شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ تړون کې شي. کراکر، کننګم او ډابنس د هغو نهو امریکایي سفیرانو له ډلې دي چې تېره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او پکې یې وویل چې له یوه مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، که نه په دغه هېواد کې به کورنۍ جګړه پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اصولو کې له طالبانو سره یوه توافق ته رسېدلی دی او د هوکړه لیک مسوده یې له افغان حکومت سره شریکه کړې ده. د مولا برادر اخوند په مشهی د طالبانو مرکچی پلاوی تیره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دی. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلی دی چې دوی د پنجشنبې په شپه تر 2:30 بجو پورې له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره خبرې شوي او پرمختګ پکې شوی دی، خو امریکایي پلاوی په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره تر نهم پړاو خبرو وروسته د دوشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او له طالبانو سره د هوکړه لیک د مسودې متن یې له افغان مشرانو سره شریک کړ. افغان حکومت یې په اړه اندېښنه وښوده او خلیلزاد وروسته له هغې بیرته طالب پلاوی سره د خبرو په هدف قطر ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا د دې هېوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو دریمه درې اړخیزه غونډه ده. د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه ښاغلی احمدی ازادي راډیو ته وویل
روی موارد زیادی بحث خواهد شد که عمدترینش
په ډیرو مسایلو به بحث وشي چې عمده هغې د سیاسي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا، د سولې له بهیر سره مرسته، د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه، امنیتي همکارۍ او سیمه ییز اتصال دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ یې خپره کړه ویلي چې د غونډې مشري به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کوي. مخکې تر دې دا درې اړخیزه غونډه په 2018 کال کې په پیکنګ کې او په 2018 کال کې په کابل کې شوې وه. نن د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د 5 ورځني ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ لوبلې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې تر دا مهاله د بنگلادیش پر وړاندې ډېره ښه لوبه ترسره کړې ده. هغه څنګه چې بنگلادیش غوښتل چې د افغانستان پر وړاندې لوبه وکړي هغه څنګه نشو کولی، دغه افغان لوبغاړو دغه سړی لپاره پوره تیاری درلود او د بشپړ چمتووالي سره په دې سړی کې د بنگلاديش پر وړاندې لوبیږي.
د بنگلاديش لوبډلې پرون 104 نوي منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوسېدل. تر دې مخکې افغانستان 342 منډې جوړې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې ده چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نږدې شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په اټومي هوکړې کې د خپلو ژمنو د راکمولو په برخه کې بل ګام هم پورته کړی دی. د اسپر تر دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې تهران اروپایي ټولنې ته وویل کوم محدودیتونه چې په اټومي هوکړې کې د اټومي پراختیا او څېړنې په برخه کې موجود و دوی لرې کړي دي. دا هوکړې په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا دفاع وزیر پرون د لندن په یو تحقیقاتي مرکز کې وویل ل ځینو اړخونو څخه داسې ښکاري چې ایران لږ د هغه ټکی ته نږدې کیږي چې کولای شو خبرې وکړو. او وروسته خبر دا چې 4 کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. د غنوماندان د ارجنټاین، بورکینافاسو، رومانیا او سلواکیا دي. دوی د یوکیا امانو د کرسۍ لپاره سیالي کوي. امانو د روان کال په جولای میاشت کې د 22 کلونو په عمر وفات شو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غړي هیوادونه په اکتوبر میاشت کې د ښاغلي امانو ځایناستی ټاکي. ګټونکي کاندید باید د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیره پلاوي له 15 غړو هیوادونو څخه د 24 ملاتړ خپل کړي. که یاد کاندیدان ونه شي کړای چې د مدیره پلاوي 2 برخې ملاتړ خپل کړي، بیا به نور کسان سیالۍ ته رامخته کیږي. او سادی راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې د اګست په میاشت کې ملکی تلفات زیات شوي.
لبد مرغه د تیر میاشت په طلبان دی یو برابر ملکی تلفات زیات شوي.
له کابل ننګرهار ته د ملکی تلفاتو د وی پیښې د تحقیقاتو لپاره پلاوی رسیدلې.
د پلاوی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورتي سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري.
نورستانی نجونې د ښوونځیو ودانۍ غواړي.
زمون مکتب چې ډیر لري د زمون د کور نه مازل چې د 3 کیلومتره وهو مکتب تر ازو مکتب پاس غار کې.
په خوست کې پرون په سلګونو زده کوونکو د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته.
کوشش کوو کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینه د کمیټې له خوا راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو او د کور کلی په پروګرام کې د کور د ډیزاین او سینګار مسله څېړل شوې.
هغه جامې چې پخوانی جامې دي لږه نه نوي نوي شیان جوړو او الیکان کولای سي چې لږه نه په ډیزاین کې استفاده وکړي. هغه میرمن چې بافت کولای سي ډېر ښایسته سرمیزي لږه نه کولای سي چې جوړ کړي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله ساش کال اگست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړی میاشت ګڼي. د دغې ډلې مشر عزیز احمد تسل که څه هم د وژنو دقیق ارقام نشي خو ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد کوي چې په جنگ کې شکیلو خو او په خپلو جنگي پالیسیو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې شکیل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. اجمل تورمان راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې د ملکیانو د خوندیتوب مسلې ته پام وکړي. د دغه ډلې مشر عزیز احمد تسل د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال اګست میاشت د ملکی وګړو لپاره په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. خاغلی تسل که څه هم دقیق ارقام ورنکړل خو زیاته کړه چې په اگست میاشت کې د تیری میاشتې پرتله چې تر زرو زیات تلفات موجود و هم ډیره وژنه شوې ده.
لبد مرغه د تیری میاشت پرتله باندې یو برابر ملکی تلفات زیات شوي. په تیری میاشت کې تر زرو زیات ملکی تلفات موږ درلودل. اگست میاشت هم ګڼه ملکی مرجوب لري. یعنی هر کله چې موږ اټکل کوو چې راتلونکي میاشت به ښه وي متاسفانه هغه لا هم خونړی کېږي او لا هم پکې ملکی تلفات زیات کېږي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د هرې میاشتې په لومړیو کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه خپل د تیرې میاشتې راپور خپروي، خو د اګست میاشتې راپور یې تر اوسه نه دی خپور کړی. د اګست میاشت په وروستۍ نیټه هم په کندز کې یوه انتحاري حمله وشوه چې د کورنیو چارو وزارت په وینا 15 تنه پکې ووژل شول او 10 نور ټپیان شول چې ډېر یې ملکیان ول. ښاغلی تسل دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روانه سپتمبر میاشت چې لا په خپله لومړۍ لسیزه کې ده هم په ډېر شمېر سره د ملکیانو د مرګ ژوبلې شاهده ده. د سپتمبر د میاشتې په 15 نیټه د پنجشنبې په ورځ د کابل په ششدرک سیمه کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د یو تونس موټر په وسیله وشوه 10 کسان ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. د همدغې میاشتې په څلورمه نیټه بیا د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د 02 ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې سره ورونه ول ووژل شول، چې په غبرګون یې د افغانستان د ملي امنیت رئیس استعفا هم وکړه. د سپتمبر د میاشتې په دوهمه نیټه د شپې د قابل بای په سیمه کې بیا ګرین ویلج کم ته څیرمه په یو موټر بم چاودنه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا د درې پولیسو په ګډون 14 کسان ووژل شول او 119 نور ټپیان شول. د دې ترڅنګ د افغانستان له یو شمېر ولایتونو لکه فرا، کندوز، بغلان، تخار، لوګر او نورو څخه هم د جنگ جګړو او تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې ښکېل اړخونه باید د جګړې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام واړوي. دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جنگي برنامو کې په ټول عملیاتونو کې د ملکی تلفاتو موجودیت غندي او محکوموي.
د افغانستان دفاع وزارت مخکې تر دې ویلي چې دې موضوع ته جدي پام کوي او وسلوالو طالبان هم تل پړه پر افغان سوکون واچولې ده. د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبان په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د سولې د یو تفاهم لیک لاسلیک ته نږدې شوي دي، خو افغان حکومت یې په اړه اندېښنه لري او د یاد تفاهم لیک د ځینو برخو په اړه یې له امریکایي چارواکو وضاحت غوښتی دی.
د ملکی تلفاتو په لړ کې تیره اونۍ په ننګرهار کې د یوه کور څلور رونه یو ځای ووژل شول. له ادعا سره سم د 02 ځواکونو د عملیاتو پر مهال دا پیښه رامنځته شوې ده. اجمل تورمن د دې پیښې په اړه د ننګرهار له والي شاه محمود میاخیل سره تیره شپه مرکه وکړه. د مرکې په پیل کې د ننګرهار والي د پیښې د څېړنې لپاره جلال آباد ته د پلاوي د رسیدو په اړه وویل.
د پلاوی خپل کار شروع کړ چې د کورنۍ سره، د شهیدانو سره، د سپورو کټو سره، امنیتي ادارو سره، د ټولو سره به ګوري او خپل لاسته راوړنې چې کومې دي تحقیقاتو نتیجه چې ده هغه به جلال آباد جمهور رئیس ته وړاندې کوي. او اصلي هدف دا دی چې موږ د یو نظام باندې دلته ژوند کوو، ټول باید د قانون په چوکاټ کې چې هر اداره دلته فعالیت لري باید کار وکړي او زمونږ او د نورو تورستي ډلو ترمنځ باید فرق موجود وي. طبعا واقعیت پېښېږي، کاشکې چې نه پېښ شوی، اما باید په آینده کې هم د داسې پېښو مخه ونیول شي او یو پروسیجر باید موجود وي چې البته قوانین شته دی هغې مطابق کې باید ټول کار وکړي.
بله، ولی سب کار ته وای چې د پلاوی په جوړښت کې کم کسان شامل دي یا لوړ چارواکي هم شامل دي؟
د پلاوی په راس کې معاون د دوی څارنوالۍ چې هغه د امنیتي داخلي او خارجي مسؤل دی، د تحقیقاتو جنرال صاحب شمس احمد دی، د هغه سره فضلي صاحب چې هغه د خارجي جرایمو د څارنوالۍ کې رئیس دی هغه سره دی، او نور شپږو کسانو څارنوالان ورسره دي. دوی د خپل تحقیق شروع کړی دی او دوام به ورکوي.
د ولی صاحب لومړنی دي تحقیقات شاید د ولایتي ادارې په کچه باندې شوي وي، هغه تحقیقات څخه درسته څه ثابت شوي؟
نو څه موده مخکې تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې چې زه دلته راغلم یو دوه واقعې وشولې، بیا بالاخره موږ نتیجې ته ورسېدلو چې هغه سیمې چې حکومت هلته تصدن لري ندیو باید هلته عملیات ونه کړي. او بیا زمونږ بحث هغه وخت د شورا امنیت یو هیئت راغی، نو زمونږ بحث دا و چې باید یو طریقه د کار یا
یو اصول باید دیو ته جوړ د هغه مطابق باندې یو کار وکړي. خو متاسفانه چې دیو د خپل هغه تعهداتو نه پیروي ونه کړله او دغه پیښه رامنځته شوله، البته یو بله پیښه هم رامنځته شوله په دغه یوه هفته کې. نو په دې حساب باندې نو دا ځل موږ د جلال مات جمهور رئیس صاحب نه او د ټولو شورای امنیت نه د محلي ادارو د ټولو نه وغوښتل چې دا ځلې باید یو لږ رتبه حیات راشي، ځکه چې دا قطعه یوازې په ننګرهار کې نه ده، همداسې دوه نورې قطعې موجودې دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. نو دیو باید یو طرزالعمل په بنیاد باندې کار وکړي، نه دا چې په خپل سر باندې ملکي تلفات رامنځته شي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نورستان کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د تعمیرونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي درس او مکتب سره به هده مینه لري، خو د تعمیرونو نشتون د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري موضوع د نورستان له والی سره په خپل راپور کې شریکه کړي.
په نورستان کې زده کوونکي او ښوونکي د ښوونځیو د تعمیرونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي درس او مکتب سره به هده مینه لري، خو د تعمیرونو نشتون ستونزو سره مخ کړي او ډیری وختونه درسونه د باد او باران په وجه په نمای کې پاتې کیږي. د نورستان مرکز پشکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي سیما او عائشه وایي:
زموږ مکتب چې ډیر لري، د زموږ د کور نه مازل چې دی 2-3 کیلومتره واخه مکتب ته راځو، مکتب پاس غار کې دراتلې هم نشو. د زموږ چې ډیر کارونه سره سره به هم مکتب ته راځو، دا شوق دی.
نو کوټی لري چې باران موږ کورونو کې ناستی، به هیڅ شی هم نه لري، امکانات ډیر کم دي چې باران ګرمي موږ ګرمي له ناستی بيخي هیڅ شی هم نه لري. به نه یي بس رخصت کوي سلام شکر لمنګ درسونه پات یار سپات.
دوی وای خونځی ته در رسیدو د پاره په غرونو کې سختي او لوړې لارې په پخو وهي، څو په راتلونکو کې د ډاکټرۍ، معلمۍ او یا هم په نورو برخو کې زده کړې وکړي او د وطن په آبادۍ او سوکالۍ کې برخه واخلي.
زه په دې هدف باندې مکتب ته راځم چې باید آینده کې ما نه یو تکړه ډاکټر جوړ شي. په نورستان کې داسې ډاکټر نشته چې رحم عملیاتو کې باید زه هرمن چې په آینده کې ډېر تکړه ډاکټر وسم. کنه
زموږ د ارزو هم دا ده چې موږ آینده زموږ څه جوړ شي، یا ډاکټر شي یا انجینر یا معلم، خپل وطن لپاره خپل خدمت وکړو. او زموږ مکتب چې ډېر لوړ ځایونو کې دی، غرونه دي او سم راخته هم نشو، د لارم خرابه ده، ډېر مشقت ګالو، د تکلیفونه هم ډېر دي.
موږ چې د کور نه مکتب پورې رسیږو 4 کیلومتره مزل کوو، ډېر په تکلیف سره راځو، لار مشکله ده، سړکونه جوړ نه دي، ډېر په مشکلاتو موږ دلته رسیږو. که یو مور تعلیم یافته وي ټول کورنۍ چې دي هغه تعلیم یافته کېږي، که مور بې تعلیمه وي کورنۍ کې که هلکان وي که انجونې وي تعلیم نه ټول بې برخې پاتې کېږي.
نورستاني انجونې وایي په ولایت کې هغه ښځې او انجونې چې بې تعلیمه دي نن سبا د سختو ستونزو او شاقه کارونو سره مخ دي، او کوم چې تعلیم کړي هغوی تر ډیره له شاقه کارونو او غرونو ته له تګ خلاصې شوي دي. نو دوی هم غواړي چې خپل راتلونکي د علم او پوهې په وسیله روښانه کړي.
که چا مکتب نه ویلی هغوی ژوند چې دی ډیر په مشکلاتو تیریږي، چا چې مکتب ویلی هغوی ژوند چې دی ډیر په اسانۍ سره تیریږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیم وایي په 2 کالو کې به یاد ولایت کې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ ورغوي.
حدودا 55 باب مکتب سکالې جوړو چې په هغه کې د 40 باب مکاتبو دپاره پیسې را انتقال شوې دي، 10 باب مکاتبو ته پیسې ورکړل شوې دي او هغوی عملا کار شروع کړی دي. په آینده 2 کلونو کې به په نورستان کې هیڅ مکتب بې تعمیره پاتې نه شي.
تیر کال ولسمشر غنی ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به 6000 ښوونځیو ته په پاخه او اساسي ډول ودانۍ جوړوي، خو تر اوسه په زیاتو ولایتونو کې په دغو ښوونځیو کار نه دی پیل شوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د لویدیز یو شمېر چاپي خپرونو د امریکا او طالبانو ترمنځ احتمالي توافق ته کتنه کړې او پر افغانستان د هغې اغېزو ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د سولې موافقې ته نږدې شوي دي، افغانانو د دې روغې جوړې په وړاندې مقاومت ښکاره کړی دی او په ورته وخت کې شخړې هم په افغانستان کې زیاتې شوي دي. په ورځپاڼه کې وړاندې راغلي دي چې کابل د سولې د موافقې ته اندېښنه لري، ځکه چې هیڅ تضمین پکې نشته چې یاغیان به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نیویارک ټایمز د یو شمېر هغو امریکایي چارواکو په وینا چې له طالبانو سره یې د سولې په خبرو کې برخه لرله، خو د نومونو له یادولو یې ډډه کوله، څرګندوي د افغانستان حکومت اندېښنه لري، ځکه چې استدلال کوي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پرمختګ ته لار نه هواروي. د ورسپانې په باور افغانان له تاریخه بدې تجربې لري. له افغانستانه د سره پوځ له وتلو وروسته د مجاهدینو ډلو په خپلو کې جګړې وکړې چې له امله یې په افغانستان کې کورنۍ جګړه شروع شوه. له دې سره د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو په دې هېواد کې د پښې ځای پیدا کړ. بله ورسپانه وال سټریټ جورنال لیکي د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ پر احتمالي توافق انتقاد کړی دی. د ورسپانې په باور که چیرته یاغیان د سولې د مسودې له مخې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، د هغوی لپاره هیڅ راز واضح مجازات په نظر کې نه دي نیول شوي. وړاندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شکایت لري چې د امریکا متحده ایالاتو طالبانو ته اجازه ورکړې ده چې د اسلامي امارت په نوم له امریکا سره خبرې مخته یوسي. د افغانستان د حکومت په چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی، وال سټریټ جورنال ته ویلي متحد ایالات طالبانو ته مشروعیت ورکوي، ځکه چې هغوی ته نږدې د یوه حکومت په سترګه کتلی دي. خو زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې دا ډله د طالبانو په توګه پیژني او په رسمي ډول امریکا ته دوی د دولت اعتبار نه لري. واشنگتن وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر د کمیدو او له شرایطو سره سم د دې ځواکونو د وتلو، متحد ایالاتونو او همکارانو ته د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د ترهګرو د خطر د ورکېدو، اوربند او بین الافغاني خبرو لپاره له طالبانو سره خبرې پیل کړې دي. د لویدیز یوې بلې خپرونې بیا یوې جګړې ته کتنه کړې ده. میل آنلاین د فرا پور ښار د بلید په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي طالبانو د جمعې سهار وختي د افغانستان په لویدیز کې د فرا پور ښار حمله وکړه. خبرونه وړاندې څرګندوي چې طالبان تر دې برید څو ساعته وروسته افغان ځواکونو د ښار له څنډو شاته کړل. خبرونې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند سونی لګات خبرې راخیستې چې وایي امریکایي پوځیانو په دې جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کړی. میل آنلاین لیکي طالبانو تیر کال د می په میاشت کې هم د فرا ښار د نیولو هڅه کړې وه، خو هغه وخت هم افغان سرتیرو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ دوی شاته تمبولي وو. د خبرونې په وینا طالبانو په وروستیو ورځو کې د دې سربیره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړي دي چې دوی له واشنگتن سره د سولې په خبرو بوخت دي تر څو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووځي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په رئیس د شاری شوراګانو له جنجالي ټاکنو دوه ورځې مخکې په خپل کور کې بریټ شو. د روسیې د شاری شوراګانو انتخابات سبا یکشنبه تر سره کیږي. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون لخوا د نوماندانو فهرست څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړو د نومونو تر لری کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوي دي. اجمل تورمان په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې عمله کوونکي د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د رئیس الا پام فیلیوا کور ته ننوتې او په هغې عمله کړې ده. د برید د جمعې په ورځ په روسیه کې د ښاري شوراګانو تر ټاکنو دوه ورځې مخکې شوی دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویاندې ایرانا وولک تېره ورځ د دغې عملې په اړه رسنیو ته وویل عمله کوونکی چې نقاب درلود د کړکۍ له لارې کوټې ته ننوتې دی، په برقي ډنډې یې برید کړی او بیا تښتېدلی دی. د مسکو په استرا سیمه کې د کورنیو چارو وزارت څېړونکي د څېړنو په هدف جنایي دوسیه ترتیب کړې ده. د روسیې د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون رئیس الا پام فیلیوا د هغه هیواد له څلیرویشت تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي هیله منده ده چې دا یوه پیښه وي. لومړی احتمالا وډار شوم، خو بیا مې ځان راسم کړ او په ټول توان سره مې ځان چمتو کړ چې هغه ووهم. وروسته له هغې مې یوه چوکۍ راواخیسته او په لوړه
آواز می چی کړی تر دې اندازې چې نور مې نشول کولای. لنډه دا چې په یو ډول مې وکولای شول چې هغه له کوره وباسم، هغه راڅخه
وتښتید.
الا پامفیلیوا 15 کلنه ده. نوموړي د غشان په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې یوه ګوته یې دردېدلې او کله یې چې غوښتل د چوکۍ په وسیله د حمله کوونکي په وړاندې مقاومت وکړي د وجود پوستکی ګرځېدلی دی. د نوموړي په خبره حمله کوونکی ځوان ښکارېده. سبا یک شنبه په مسکو په شمول د روسیې په اکثرو سیمو کې خلک په دغو جنجالي ټاکنو کې ګډون وکړي. د مسکو ښاري شورا 45 غړي لري. د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د نوماندانو له نوملړ څخه د حکومت د اپوزیسیون د یو شمېر غړو د نومونو تر لرې کولو وروسته په مسکو کې اعتراضونه هم پیل شوي دي. روسي چارواکو دغه اعتراضونه چې هره اونۍ ترسره کیږي غیر قانوني بللي دي. پولیسو د دغو اعتراضونو پر مهال 2000 کسان نیولي دي. د اعتراضونو کرملین ته سرخوږی جوړ کړی دی. د روسیې د ښاري شورا انتخابات په هرو 5 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
ستاسو له پیغامونو
رحمان دنگرهار ولایت دامن غم دری کو تخیم روزانه زمون دغه پیغام ده روزانه چې د وزارت دفاع ته دغه زمون پیغام ورسوي چې روم د سیستم څخه وتلو آیا مون تاسو ګورئ چې دره شو روزانه په کومر کې وځي وزارت تراشه کوي وزارت تراشه روزانه کوي کومر کې تراشه دغه زمون د یو سیستم نو روزانه زمون مشکلاتونه دی ورو په څنګه نه دي فراتي وظایف کو خوښانه هر زمون د وزیر صاحب دفاع څخه دغه د زمون دغه پیغام تاسو ورته ورسوي روزانه زمون دغه ستونزه روزانه زر تر زر حل کوي. والسلام ورحمت الله وبرکاته. دا آزادی رادیو ته دا پیغام چې زما چې موږ شروالی څخه دا غوښتنه لرو چې موږ د کندهار ښار په ولسمه نه یک شه کار پیل کړی دی. د جاجه کار پیل کړی دی نو خدای ستاسو ونه کړی دی چې نو ساتي لایک د سړي سپیل کول وی چې په سیمانه د پلاسه خدای ځانان ځانې پر مخ مخ دا جاده ده کار یې مې پیل کړی دی. هغه د سیستم کې بیا ته کار کړی دی شری دې د کچلات خبرې پاتې دي کوم وسمه د ولسم نه هېد نه جرت وښتنه وکړو. هغه وایي چې دا په کټدار پر مربوط دي شری په کډل شي دا خو د شروالي دي په شرواله مدیر ته په دا به کوم دي په اجرا کې بل نو کچې دا نه په نه دغه څه د کچې د خبره خاړ کچې راوځي پر د جاجه په مابین کې غردي هغه چې ګره دي کارګر راځي دا راته پاتې چې شمالي سره یو دغه کډراغه په ولړې پکې ته ورنه چې خدای شروال په خپل راځي دا علاقه یو ګرځي چې موږ به ته به توجه وکړي. انا شبراز ملری ازادی راډیو خبر کې رمنه نه کوو د دې ځلني پیغام نه چلتي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اسدی راډیو په انټرنیټ کې پاسه jiradio.com کې نه ولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمارجې پر استولې سمس کې لیکلي دي چې خدای پاک دې وکړي چې زموږ د افغانانو ترمنځ یو تل پاتې او با عزت سوله راولي. خدای بیا وړاندې په یو اوږده راستولې سمس کې شک هم څرګندوي. نادرشاه تکل د خوست له ځای میدان لیکي د سولې رواني خبرې د تلپاتې امنیت ضمانت نشي کولای. باید د اوس لپاره په انتخاباتو تمرکز وشي. عبدالرحمن له کابل لیکي ننګرهار ته د څلورو ورونو د وژلو د پیښې د څېړنې په خاطر د هیئت تک ستایو او د هم ستایو چې ولسمشر د همدې لپاره د ملي امنیت رئیس لري کړ. سوله امانزی له کونړ لیکي طالبان د پاکستان اختراع شوې ډله ده که ټول بهرني ځواکونه ووزي پاکستان به طالبان په زور واک ته ورسوي. حکمت الله حماس د هلمند له نادالي ولسوالي پر استولې سمس کې لیکلي دي د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ معامله افغانانو ته د منلو نه ده. ولسمشر باید له دقت نه کار واخلي. عبدالقدیر خالد د هلمند نه پر استولې سمس کې لیکي نن د ګرمسیر ولایتونو د مکتبونو لومړی ورځ ده. هیله ده چې زده کوونکي خپلو درسونو ته زیات پام وکړي او غیر حاضري ونه کړي. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کلی کې حکومت او طالبان باید د عملیاتو پر مهال ملکیان په نقشه نکړي. سلام جان قلمیار له کابل لیکي خلیل زاد کابل ته په خپل وروستي سفر کې د سورخ برګون سره مخامخ شو او د سانی بیننسوان په سترګو ورته وکتل شو. فضل کریم درویش د پکتیا له زازیاریو بلی کې د ملکیانو نه حق وژله وژل د بخښلو نه دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو دریو پخوانیو سفیرانو خبرداری ورکړی دی چې له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافقنامې مسوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي شي خطرناکې کورنۍ جړې ته لار هواره کړي. د ملا برادر اخوند په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوي تېره شپه په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد سره کتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو درې اړخیزه غونډه ده. نن د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ د پنځه ورځني ټیسټ سیالي درېمه ده. نننۍ لوبه د افغانستان په وخت سهار 9 بجې پیلېږي، یعنی تقریبا نیم ساعت وروسته. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر داسې ښودلې چې ایران شایي د خبرو تازه فرصت ته نشته شي او څلور کسانو ځانونه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د ریاست لپاره کاندید کړي دي. دغه نوماندان د ارجنټاین، بورکینا فاسو، رومانیا او سلواکیا دي. په خوست کې د لوړو زده کړو مؤسسو او پوهنتونونو لپاره د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور آزموینې پیل شوې. د خصوصي تحصیلي مؤسساتو مسولان وای چې د لوړو زده کړو وزارت د نوې لایحې له مخې سږ کال د خصوصي تحصیلي مؤسساتو آزموینه هم سخته شوې او شفافیت ته پاملرنه ډېره شوې ده. دوی زیاتوي د نوې لایحې له مخې خصوصي مؤسسې حق نه لري چې تر ټاکلې ظرفیت زیات محصلان جذب کړي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل له نور تفصیل سره.
د جمعې په ورځ په خوست کې د احمد شاه ابدالي د طبي زده کړو د لوړو زده کړو مؤسسې د معالجوي طب او د اسلامي پوهنتون شپږو پوهنځیو لپاره خواوشا 900 ځوانانو چې 103 اویا تنه انجونې وې د کانکور په ازموینه کې برخه واخیسته. د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خاوند پوهان ډاکټر بادشاهزار ابدالي آزادۍ راډیو ته وویل دوی سره په ازموینه کې د خوست سربېره د پکتیا، پکتیکا، لوګر، غزنی او د قبایلي سیمو د لیسو فارغانو هم برخه اخیستې ده.
موږ کوشش کوو چې د لوړو زده کړو وزارت ته د تضمینې کیفیت د پروسې په چوکاټ کې او کوم نوی طرز العمل چې د کانکور د ازموینې د کمیټې له خوا نه راغلی دی د هغې په بنیاد د کانکور ازموینه واخلو. موږ به کوشش وکړو چې لایق او هغه محصلین چې هغه په آینده کې په طبي برخه کې ښه خدمات سرته رسولی شي جذب کړو.
په همدې ورځ اسلامي پوهنتون لپاره هم د کانکور ازموینه واخیستل شوه. په خوست کې د دې نوي ایجاد شوي پوهنتون رئیس ډاکټر محمد رفیق شریفي وایي د یاد پوهنتون د شپږو پوهنځیو لپاره په کانکور کې 3500 ځوانانو برخه اخیستې چې 140 تنه انجونې دي.
طب په بخش کې چې د وزارت کومه لایحه ده هغې کې د 100 نفرو 160 په ستوماتولوژي او په طب کې لرو. پوتې د نورې کومې پوهنځۍ چې دي په دې کې داسې ده چې ظرفیت بیا 14 پسون دي چې هغه دریم سمستر نه نسو چې کوم
په خوست کې د لوړو زده کړو وزارت د اصولو سره سم د خصوصي تحصیلي مؤسساتو له فعالیت او ازموینو څخه د نظارت دنده شیخ زاید پوهنتون پورې اړه لري. د یاد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فاروق جان منګل وایي د دوی او د لوړو زده کړو وزارت غوښتنه داده چې د کانکور ازموینې شفافې وي.
زموږ غوښتنه او په نهایت کې د وزارت هیله هم داده چې دغه پروسه باید په ټوله معنا شفافه وي. تر څنګ له وړاندې چې کوم کسان دغه پروسه د لپاره انتخابيږي هغه هم باید وړ کسان وي، پر اختیار له 12 ټولګي فارغ شوي وي، اسناد ولري، د دې جوګي وي چې د امتحان هم پاس کی او وروسته زده کړو ته هم په متداومه بڼه او په ښه بڼه ادامه ورکړي.
د سمیع الله افغان او نصیب الله په نوم دوه ځوانان چې د دې دوو ازموینو ګډونوال دي د کانکور صحنه شفافه ګڼي او هیله لري چې د خپلې خوښې پانځویو ته بریالي شي.
طب ډېر مقدس مسلک دی، د انسان د ژوند سره تړاو لري، نو انشاءالله مونږ کومه هڅه به دا کوي چې انسانانو ته او انسانیت ته خدمت وکړو او دې مسلک سره ډېره مینه.
توقع دا ده چې زه نن ورځ په کانکور کې چې ګډون کوم د اقتصاد پانځوی ته کامیاب شم او په دې کې خپل لوړې زده کړې تکمیل کړم.
یاد دیوی په خوست کې د شیخ زاید پانتون ترڅنګ د پامیر احمد شاه عبدالی دعوت او طلوع آفتاب په نومونو د لوړو زده کړو څلور مؤسسې فعالیت لري چې سږکال اسلامي پانتون هم د شپږو پوهنځیو په درلودلو سره په دې ولایت کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
مخکې تر دې چې د ګوړې اچار پروګرام خپور کړو، د کور د ډیزاین په اړه به د کور کلی په پروګرام کې بیلابیل نظریات تر سره شریک کړو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وی سکور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی
د کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. نن مو په خبرونه کې د موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغیر کړو. ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کومه اقتصادي ګټه لري؟ اول ځینې خلک د کار ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مادومی وړاندې کوم. نوریدونکو هر کورنۍ ځانته د ژوند ځانګړی سبک لري او په هغه سبک خپل ژوند مختبیایي. ځینې داسې کورنۍ شته چې د کور په چارو کې خلاقې او نوښتګرې دي او تل هڅه کوي له نورو متفاوت ژوند وکړي، که څه هم امکانات یې کم وي خو بیا هم خپل ژوند په ښه ډول ښکلی کوي. خو داسې کسان هم ډېر دي چې د کور وسایل ژر ژر بدلوي او په اصطلاح د ورځې په موټ شیان اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نیلوفر وایي دا خپله ډېر کله د زړو توکو د استعمال پر ځای نوي توکي اخلی. نوموړی زیاتوي
زه همیشه کوشش کوم زه نوي شیان واخلم. نوي شیان ښه دي د کور د دیکور لپاره، باید همیشه نوي شیان واخلو. هغه زړه شیان لري که زه همیشه پیسې پیدا کړم هغه زړه شیان ټول لري کوم او د کور د دیکور لپاره نوي شیان اخلم او په دې سره کور ښایسته کیږي. زه نوي شیان
خود کابل ولایت اوسیدونکو صدف حفیظی بیا وایي دا تل کوشش کوي د کور استفاده شوي وسایل په لږ تغیراتو سره بیا بیا وکاروي.
دا کارونه په کور کې ډیر کړی او ډیری مثلا په جامو کې دا بدنونه من سره ورو چې له زړو یعنی هغه جامې چې پخوانی جامې دي مثلا کله ما غو استفاده کړی هغه سیدي لغه نه نوی نوی شیان جوړو او نوی جامې لغه نه من سره دي. دا څه کارم کړی هم په کور کې او هم په جامو کې. الکایم یو پخوانی شی ده د ټولو په کورو کې پخوا و. کولای شي چې لغه نه په ډیزاین کې استفاده وکړي. هغه میرمن چې باف کولای شي ډیر ښایسته سرمیزي لغه نه کولای شي چې د کور لپاره د میز لپاره جوړ کا. یعنی باید خلاقیت ولري میرمن.
هغه له صدف حفیظی زیاتوي هر میرمن باید دا ظرفیت لري چې د کور د ډیزاین لپاره له هغه شیانو ګټه پورته کړي چې په کور کې ورسره وي. د کورونو ډیزاینر لیلا صافی هم وایي سلیقه یوازې دا نه ده چې نوي وسایل کور ته واخیستل شي.
د یو کور ته تاسو لاړ شي نو د هغه ډیزاین نه مونږ ته معلوميږي چې د دوی سلیقه څنګه ده. سلیقه یوازې ته نه وایي چې مونږ نوي نوي شیان واخلو وروړو کور کې کیږو. سلیقه دې ته وایي چې ته د یو نشي نه څنګه ښه شی برابرولای شي. مکاتب کې مونږ یو مضمون لرو د تدبیر منزل په نوم باندې کې دې شیان خی اخلی پخلی خی خیاطیګانی خی کاردستیګانی. لکه یو ورکوټ نمونه ویل چې مونږ یو کثافت دانی څنګه کوی شو چې د یو د غلو د ټیم نه هم جوړ کو کیږي. همداسې وړې وړې شیان حتی مونږ کوی شو د اطراف کورونو ته چې لاړ شو د هغوی یو ښایسته رسم و رواج دی او خسته پر دی زړول دی بیا خسته تختې خلی پیغه کی لوخ دی په منظم هم دې کپو ډوډۍ کی مونږ وې څنګه خد سترخان برابر وای شي ضرور دی چې په دسترخان کې قابلی پلاو او مرغ مونږ کوي چې سابه سکړه کیدو د شملو سره خو پر دی یو خاص طریقې سره چې زرفته متوجي دسترخان ته مو ډوډۍ تم
اغل صافی درنګونو په همغږی هم تاکید کوي او وای
مچ خدای چې یعنی ست یو لباس مثلا ست پوره نه د کمی سره میچ کوي کانټراست د لکه تور سپین کانټراست د ډیر خوان کوي کنه او هم د سی ویل شي چې سور او سپین دا هم یو کانټراست میچینګ بیل شي د کانټراست بیل شي خدای دواړه زمونږ په ژوند کې ډیر مهم لري خاص کر زمونږ د خارج ژوند کې کور کې او خارج ژوند کې بالکل دا لکه زمونږ د کور پردې زمونږ د کور سرتختی تو شکونه دا شي د څنګه مون کانټراست جوړ کو څنګه مون میچینګ جوړ کو
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انجیل سحر چې د همداسې یو کارګا مسوله ده چې له ډیرو ارزانو شیانو د کور د تزین لپاره کار اخلي وای
د میرمنې یا د یو خځې چې په یو کور کې ژوند کوي غوړي چې سام ژوند ولري خوشاله ژوند ولري او متفاوت ژوند ولري کولای شي چې ډیر تغیرات په کور کې راولي کدی کور وسایل دي مثلا توشک او پردې په دې برخه کې او یا د جامو په برخه کې موږ یو کارګا لرو په دې کارګا کې له ډیرو ارزانو شیانو نه له ډیر ساده شیانو نه ډیر ښایسته ډیزاین جوړ کړای مثلا ارڅوک تیراجی د ګوري ورته ډیر جالب وي چې څنګه موږ له ارزانو شیانو نه د سکه ډیزاین جوړ کړای ډيري کورو ته جو ډیر لوک شیان لري فوق العاده شیان قیمتي دي مګ ما میرمن هیڅ سلیقه نه لري نیسی کولای چې موږ کور ډیزاین کا یا هر جای تی ډیزاین کا
د سې د کور د استفاده شوی وسایل څخه بیا ګټه پورته کول کوم اقتصادي ګټه لري دا مو د بزنس ډاکټر د ادارې لمشر سیام پسرلی څخه پوښتلی دي
انوویشن تخلیق نوآوري او د کوم امکاناتو خو مدیریت کول د هغه شیان دي چې په زموږ په ټولنه کې ماشاالله اوس یو نظر اچوي خلک ترې استفاده کوي که چیرې دا دوام پیدا کړي د خلکو وازهان آرام اوسي زه مطمئن یم چې موږ ډیر ښه کولای شو چې په لوړه کچه تخلیق وکړو نوآوري وکړو او دغه تخلیق او نوآوري د سبب کېږي چې په لوړه کچه ډیر زیات تاثیرات ولري کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده دوی اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي دوی مصروفیږي او دوی هڅه کوي چې نور هم باید په اقتصادي موضوعاتو کې مهم رول ولوبوي
نوموړی زیاتوي که چیرې په دې برخه کې کورنۍ ته داسې مرکز جوړ شي چې کورنۍ ته زده کړې ورکړي چې څنګه له شته وسایلو د کور د ډیزاین لپاره ګټه پورته کړي
که چیرې دغه نوآوري انوویشن تخلیق په منظم شکل دوی ته وښودل شي تدریس شي او په لویو برنامو کې د خلک دعوت شي زه مطمئن یم چې ډیر نژي راتلونکي کې به موږ کولای شو چې د تخلیق یو مرکز جوړ کړو چې هغه کې ټول کورنۍ اوس په دغه سره یو مثال تاسو ورکوم یو کور ته ولاړ مو مې کته د موټر زاړه ټایرونه وو ډیر ګلدان نه دی جوړ کړو په کور کې زاړه ول ول یا مغه سي په نورو برخو کې دوی د ګلاس نه د پیپسي د بوتلو نه د اوبو د بوتلو نه د قشان نه دوی مختلف شیان جوړوي ډیر انټیک منظم په تر استفاده کوي دا یوازې په افغانستان کې نه صدا په نورو نړۍ کې مشته په نورو نړۍ کې حتی په لوی رستورانتونو کې په لوی مراکز او هوټلونو کې دوی دغه د انوویټیو برخې لپاره دغه ځانګړي ځایونه جوړ کړی دي دغه تولیدات دوی کاروي هم کورونه خاصه کېږي هم اقتصاد کېږي هم د خلکو وضعیت کېږي او هم څوک چې راځي یو نوی شی ګوري ساتي ورسره تیریږي
دا چې د کور د استفاده شوی وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کوم مثبت رواني اغیزې د کورنۍ په غړو پرې باسي د کورنۍ مسایلو مشوره حقوق پوه مریم زرمتی مو پوښتلې ورته غوږ شئ
که چیرته په دې کورنۍ کې په ښځه کې په میړه کې او یا په اولادو کې دومره توانایي وي چې دوی د استعمال شویو اجناسو نه بیا بیا ځلې استفاده کوي او وکولای سو د یو جنس نه د خپل کور د جنس نه څو څو وارې په مختلفو اشکالو ګټه پورته کړو دا ښه صفت ده بغیر له ودې داسې د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر ګټور ده د ماشومانو په ذهنیت کې ډېر ګټور واقع کېږي ځکه هغه طفل دې ته متوجه کېږي سې ضرور نه ده چې موږ د خپل کور هر شی ایسله واچوو او باید استفاده ترې وکړو او هغه دې ته متوجه کوي سې کور هغه مکان ده سې باید هر څه یې حفظ سي او دا زموږ د ټولو دپاره ده هم د کور د اقتصاد دپاره هم د اولادو د تربیې دپاره هم په رواني لحاظ باندې د کورنۍ د سکون دپاره ښه تدبیر ده
زاد الرحمن نو میګه مد لغمان وسیدن کې زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو نورم او دوستان د ټول وری
ګرانو
اوریدونکو اوس یو تمثیلی ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستي.
ګوره و سړیا، نن وخت لري چې بازار ته لاړ سو.
بیا څه خبره ده؟
خبر نه یې؟ ورور مې د خارج نه راځي. ته د انوارۍ ته وګوره، ته د فرش ته وګوره، ته د نورو شیانو ته وګوره، ټول زاړه دي.
نو چې راځي راځي به زاړه له کومه شو؟ خدا څه موده مخکې به واخېستل ټول؟
څو موده مخکې نه، خدا یو نیم کال کېږي، یو کال کېږي د دو شیانو.
خو یو کال کېږي تر اوسه ختم نه دی خوړلی.
څنګه نه دی خوړلی؟ تور ته وګوره.
ښځې نه پیسې لرم نه دا شیان اخیستی شم، کراره دې پوځای کېنه.
اوهو، نه پیسې لرم نه اوسله لرم نه ښه لرم نه بد لرم، زه به مې ورور ته څنګه ګورمه؟
ولې ورور تا نه پېژني؟
ته نو نور څه نه کوې، ما مې هغه ورور ته شرموي. ورور خو مې پر صورت هغه ورېندارې ته به په یوه پیسه سم.
ولې ورېندارې ستا کور نه دی لیدلی؟ خو ټوله ورځ په ټلیفون کښې ورسره تصویري خبرې کوي. دا مې انمارۍ ده، دا مې پرده ده، دا مې چپرکټ دی، دا مې دا دی، خو ټولې لیدلي.
خو نوې و چې لیدلی وه؟
اوس هم نوې دي، څه زاړه خو نه دي. ما درته وویل چې نه پیسې لرم نه یې اخیستلی شم، نه به غال مغال کوي را سره. ښځې هر شی پوره دي، خو ته خپله سلیقه نه لرې. هغه توشکه وګوره یو رنګ، هغه توشکه وګوره بل رنګ، هغه بلې کوټې ته لاړه شه هلته دوه رنګه دي، پردې دې همداسې کړي دي. لږ سلیقه پیدا کړه، ښه سمې هوارې کړه، ښایسته ډیزاین شي، ښه ښکاري.
کور کې یاست که نه یاست؟
او راځه راځه، خدای دې راوله.
سلام علیکم.
وعلیکم خورې، ستړی مه شې.
خیر اوسې، سال مو دې ښه یې؟ وروره څنګه دې؟
خورې ستړی مه شې.
خیر اوسې وروره، څنګه یې؟ ښه یې؟ جوړ یې؟
ژوندی اوسې.
دا په څه سې سره مو خبرې کولې؟ څهالو غالمغال مو یو څه.
خورې څه درته ووایم، د دې ښځې د لاسه بیخي تیښتې ته مجبور شوی.
ولې خدای دې نه کوي، څه پېښه ده؟
خو هغه دې خپله ترې پوښتنه وکړه.
ولې څه پېښه ده ورېندارې؟ څه نه کړل دې؟
هېڅ شی نه دی خورې. دونه مې ورته ویل چې دا د کور سامان لږ را نه وای که چې هغه ورور مې د خارج نه راځي، بس ښه نه پې ولګېده.
وای ورېندارې، خو کور دې هماله و بله ورځ جوړ کړې، سره پر دې دې نیوې کړلې، ټوله دې سره سم کړه، ولې بیا نور جوړوې؟ څه پېښه ده؟
څه ووایم خورې، وای المارۍ واخله، پردې واخله، توشګو ته پوښونه واخله، د کومه کومه زه
خورې خاورې مې نوې کړې دي. دغه د لوښو سیټ مې نوې نه، دوه کاله کېږي چې زه په دې کې کار کوم. د ټولو نوې سوه دي، ما هماغه سابقه ګل ده.
ګل د ټولو نوې سوه ما هماغه دي. ګوره ورېندارې، نو خو نوې دي، ساتلې دي، ښه دي ساتلې دي. نو ولې بل سیټ اخې؟ پر دې دې نوې دي، نیسې دي الماری دي، نو که رنګ خراب سوی دي رنګ یې کړه، نو څه ضرور دي چې نور شیان نوې کوې؟ ټوله نوې اخلې د کور وسایل.
خورې ته هم د ده په خواس وې، ما خو ویل چې ته راسې د ته به یو څه نصیحت وکړې، ته هم د ده پلوي کوې.
نه ګوره، د هغه چیزې لرې، د هغه پردې کښې چې د دې کوټې دې خوښې نه دي، هغه یو سابلي کوټې ته د هغه کوټې ته راوړه. دلته توشه کښې دې سمې دمې دي، یو نوکه په لرګي وواښه سمې، پمبه یې سم شي، بالا سمې جوړې دي، المارۍ به دی درته رنګ کښې خلاص. نو کور خو سم دی، نو ولې داسې کوې؟
ما هم ورته وایي المارۍ به رنګ کړم، خیر دی، پردې به هم زه ورته تبدیلې کړم، زه به ورته وړاندې کړم، نور څه وایي؟
ګوره ورېندارې، خو همه به دوه، زه به یو خبره درته وکړم. که ته نوکې کوچنیان لرې اخته، زه به در سره مرسته وکړم. په مرسته سره به دواړه دا کوټې به جم در جوړې کړو، الماری به درته رنګ کړو. ورور دې خدای راوله، ښه دي چې مسافر راشي، خوشحاله کېږو، ټوله به جوړ. څنګه ورور؟
ښه خبره دې وکړه خورې.
څه ووایم، دا خو ټولو خلکو لیدلي دي.
نو لیدلي دي، وینو چې لیدلي. کال به کال کور سړی نسي نه وای کولی.
ښه صحیح ده خورې، زه به لاړه شم، چای به راوړم، تاسې کېنئ خپلې.
نه چای مه راوړه، زه به کومک در سره وکړم، لاړ به سو سره دا کوټې بوټې به سره جوړې کړو، سره چای ته حاجت نشته.
عزتمندو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خپرونې مطالب تربیه خي چاري.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.